السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایي پوځي له شاوخوا دوه نیمې میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې ډاوید لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې ډاوید لاویری ورسره کار کاوه پخوا ویلي و چې دغه سرتیری د بشري چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته جزئیات درکوم. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوي په اتمه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ د یک شمې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي چې دا کمپاین به په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. د څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي او ډیری ماشومان په جماعتونو کې واکسین کیږي او دا اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان له واکسینه پاتې شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو په ختمولو توانېدلي نه دي. که څه هم په روان میلادي کال کې په افغانستان کې لا د پولیو د کومې نوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تیر په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د ګوزن 15 پیښې ثبت شوې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې یو ډېر زړه سوري ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې دغه ادارې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 1 نیټه په خپله ایکس پاڼه یا په خپلې ټویټر لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت په د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا برابرېږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې هم د زړه سوري 13 ناروغ ماشومان په کابل کې د درملنې لپاره 4 روغتونونو ته معرفي کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدون عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون یک شنبه ویلي چې دواړو لورو له چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې، افغانستان ته د بې کیفیت سوداګریزو توکو پر مخنیوي او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په سوریه او عراق کې د کور جنگیالیو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو ګډو هڅو غوښتنه وکړه. فیدان دغه غوښتنه د یک شنبې په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړې. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې له 14 راهیسې د ترکیه د دولت پر ضد حملې کړي، د عراق په کوردستان خپلواک سیمه کې اډې لري چیرې چې د ترکیې پوځي اډې هم موجودې دي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له امریکا د استل شوو کډوالو د دو الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25 سلنه تعرفو لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښاغلي ټرمپ پر تروت سوشل پلاتفارم په یو پوسټ کې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26 ویلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې ګواښ دی. ټرمپ زیاته کړې چې خپل ادارې ته امر کړی چې د کولمبیا پر هغو سوداګریزو توکو چې امریکا ته ورواردېږي 25% تعرفې ولګوي او دا تعرفې د پیوونۍ کې 50% ته لوړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسئلو خبرې کړې.
دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دواړو ښځو اړیکو، اقتصادي همکاري او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه تحصیلي برسونه ورکړي چې باندې 13% یې د نجونو دي.
1/3 چې کوم سکالرشپ دي، مطلب دی که سل سکالرشپ دي په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پاره.
نن په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړن واکسین کمپاین پیلېږي. د ژمي پر رسیدو بیا یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. نو راپورونه هم شته. هیله ده د دغه خبرونه تر پای از موږ ملګری وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې اوریدونکو که د خبرونه تر پای از موږ ملګری وکړئ. په دوهم نیمایي کې د اومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته پکې له مختلفو او بیلابیلو زاویو کتنه شوې. اوس هم راځو د خبری برخې د سر موضوع ته. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایی پوځي له شاوخوا دوه نیمې میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې داوډ لاویری د 2024 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و. خو زیاته کړی ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوډ لاویری ورسره کار کوو پخوا ویلي و چې دغه سرتیری د بشري چارو په موخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. بل ورته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له داوډ لاویری سره یې خبرې کړي او په وینا یې هغه قطر ته رسیدلی دی او صحي معایناتې شوي. نوموړی په دې برخه کې د خپل قطري سیال له همکارۍ او منځګړیتوب نه مننه کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه کاناډایي داسې مهال آزادیږي چې تیر اونۍ طالبانو په افغانستان کې دوه زندانی امریکایان په امریکا کې له یو افغان زندانی سره تبادله کړل. تر دې وروسته دومه موضوع دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي چې له دوی سره ایرانی پلاوی پر امنیت، اوبو، ګډو پولو او افغان کډوالو خبرې کړي. جزئیات به له فیروزی عزیزی نه واورو.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته دغه هیواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت لوړپوړي پلاوی سفر کړی او هلته یې د طالبانو د حکومت له ځینو مشرانو او چارواکو سره لیده کاته کړي دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپلو ایکس پاڼو د یکشنبې په ورځ د جنوري 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د یو پلاوی د ورتګ خبر او ویډیوګانې خپرې کړي دي. پر ټولنیزه شبکه په خبرو سو یو دغه خبر پاڼو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر او مرستیال ویانسی احمد تکل په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویلي:
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس عراقچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاروي او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو په مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیر له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړې او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استلسیو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی. د یادونه ورته چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوي او د غهوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور لمخې یوازې په تیر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د غلبړ پوړي پلاوی سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلېدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولای دی.
ایران پوهیږي چې دلته یو نوی لوبه را روانه ده چې کېدای شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یو برخه د امریکا پلوی شي، بل برخه کېدای شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه راپېښېږي په نږدې راتلونکي کې. هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریز بحثونه راپارولي دي.
اوریدونکو، کله یوې خوا ایرانای پلاوی کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي، بل لور ته د افغانستان بل ګاونډي پاکستان بیا افغان ځوانانو ته زرګونه تحصیلي برسونه ورکړي دي. په دغو برسونو کې څه باندې 1.5% نجونو ته ځانګړي شوي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان برسونو یا سکالرشپونو د څانګې مشر جان زیب خان وزیر وایي چې په همدې موخه د جنوري په 15 او 16 له زرګونه افغانانو څخه امتحانونه یا ازموینې اخیستل شوي. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار طاهر خان مرکه کړي.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دي، مطلب دی که اصل سکالرشپ وي، په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرفه بنه وي، او د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته، طالبان یو پالیسي چې هغه نه پرېږدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته، دا به څه کېږي؟
موږ چې د څومره جینکې راځي په سکالرشپ باندې، هغې ته مونږ خپل ایمبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راضی پاکستان ته، هغې سره چې کوم محرم وي، هغې ویزا مونږ ورته لګاو، چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راضی، هغې له دا تکلیف نه وي، خو هغې ځای پورې
دا خبره شوې ده،
دا شوې ده خو آلریډی دا کار مونږ کوو چې دا کوم زاړه سټوډنټان دلته سبق وایي، هغه هم په احرام چې پاکستان ته راځي، مونږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دي په خپل،
دا پروسه به کله پورې مکمل شي؟ ټوټل دا هر څه ټیسټونه او بیا اعلان او دا
انشاءالله په دا دوه میاشت کې، فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې روجی نه یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته پاګه.
دا کې به دوه قسمه کسان دي، یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان، انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر، هغه د پاره خوبا زموږ دا دی چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده، آیا پښتو یا دری کې سبق وایي، زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی، هغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي، مونږ د دې پاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو، هغه به انشاءالله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو.
مارچ کې چې هغه شروع شي، هغه ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغه ته انګریزي وایو،
پاکستان
ژبه به زده کوي. چې کوم ستمبر سمیسټر راځي، د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي، د انډر گریډ والا سټوډنټان به هغه کې مونږ
تاسو په کومو شعبو کې څنګه کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر څنګه کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې مونږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي، چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنه کې شي، دا مشکل تاسو خبرې
دا دوه کاله مخته پوره ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکو، کال کې به یو کال راکو، بیا به اخره کې راغی، دا دوه کاله مخکې نه چې زموږ دا چیرمین صاحب دایي شو دا اوټو اوچته کړه دا گورنمنٹ سره، اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کاله بغیر دغه پاتې نشي.
د پاکستان د سکالرشپونو یا هم تحصیلي بورسیو مسول جان زیب خان و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتات.
د افغانستان په 14 ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسین کمپاین پیلېږي. پخوا دغه کمپاینونه کور په کور عملی کېدل، خو طالبانو اوس د کور په کور تطبیق مخه نیولې او یوازې په جماعتونو کې ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان له واکسینه بې برخې شي. که څه هم د سږ کال په لومړۍ میاشت کې یا د 2025 کال په لومړۍ میاشت کې د پولیو د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمېر 25 ښودل شوی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي شاهباز وایي د یوې لور پاړې د ګزرن واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د دې لامل شوې چې هغه په ګزرن اخته شي. د هغه په خبره لس کلنه لور یې له څو کلونو راهیسې په دواړو پښو فل شوي او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپله واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسین اتوران راغلل ما اجازه ورنه کړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاباز وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا وایي چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړی چې اوس په ګزن ناروغۍ اخته دی.
زموږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو ناروغۍ باندې اخته شولو او په یوې پښې باندې پل شولو چې تر اوسه پورې همدا ستونزې ګالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګزرن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړی. دغه بنسټ په خپل ایکسپانډ لیکلی چې دوشنبه با په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګزرن یوه خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. دغه راز په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خبرونه هم خپرېدو ته چمتو ده چې له مختلفو زاویو پکې د تېرې یوې اونۍ پیښو ته کتنه شوې. دا پروګرام هم په زړه پورې دی. مې هیروئ خو اوس راځو دې ته چې اسرائیل د یکشنبې په ورځ د غزې تړانګې په شمال کې خپلو کورونو ته د زرګونو فلسطینیانو د بیرته ګرځېدو مخه ونیوله. اسرائیلو ویلي چې د غزې اوسیدونکي تر هغه خپلو سیمو ته نسي ستنېدلی تر څو چې دلته د عرب الیهود په نوم باندې د یوه اسرائیلي ملکي کس د خوشي کولو لپاره پلان مشخص شوی نه وي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې د اوربند پر بنسټ اسرائیل د شنبې په ورځ د دلوي په شپږمه باید فلسطینیانو ته اجازه ورکړې وای چې د نتزاریان په نوم دهلیز له لارې چې غزه په دوو برخو ویشي د دغې سیمې شمالي برخو ته خپلو کورونو ته ستانه سوي وای. اسرائیل ویلي چې هغه مهال به د غزې اوسیدونکو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې د یوې ملکي وګړي د خوسي کېدو پلان مشخص شي. له دې سره سیمه ییزو روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د خلکو په یوې ډلې ډزې کړي چې په پایله کې دوه کسان وسلي او نه نور نورې چاپیان کړي دي، خو د اسرایل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرایلي ځواکونو د غراز په لبنان کې هم پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې کابو 15 کسان یې وژلي او 80 نورې چاپیان کړي دي. مترسین غواړي چې اسرایلي ځواکونه دې له حزب الله ډلې سره هم د اوربان په اړه د یو بیل تړون له مخې د لبنان د خاورې ووسی. متحده ایالات حزب الله ترهګر سازمان بولي او اروپایي اتحادیه یوازې د حزب الله پوځي څانګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. اسرائیل د خپلو ځواکونو د ایستلو خبره رد کړې او لبناني قواوې یې تورنې کړې چې په کافي اندازه هلته میشتې سوي نه دي. د لبنان پوځ ویلي تر هغه چې اسرائیلي ځواکونه له دغه هېواده ونه ووزي نسي کولای خپلې قواوې ځای پر ځای کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې د غزې ډیری اوسیدونکي باید حداقل په موقته توګه په نورو ځایونو لکه مصر او اردن کې ځای پر ځای سي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادي د یکشنبه په ورځ وویل چې هېواد یې د فلسطینیانو هر ډول جبري ځای پر ځای کول په قاطعانه ډول ردوي. مصر، اردن او فلسطینیانو له دې مخکې د دې ډول سناریو د ردولو ترڅنګ اندېښنه ښودلې وه چې اسرائیل به هېڅکله غزې ته کډوالو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړي. د حماس یو لوړ پوړي چارواکي باسم نعیم ویلي چې فلسطینیان به هېڅکله داسې وړاندیز ونه مني، آن که خبره یې دا ظاهراً د بیا رغونې په پلمه په ښه نیت هم وي. متحده ایالات او اروپا حماس یو ترهګر سازمان بولي. د حماس دغه چارواکي ویلي چې که اسرائیل برمته نیول پای ته ورسوي، فلسطینیان به وکړی سي چې غزه به آن له مخکې هم ښه ورغوي. اسرائیل د اوربند هوکړې د یوې برخې په توګه د غزې له څو سیمو وتلي، خو د اسرائیلو پوځ خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له ځواکونو لرې ووسي. هغه ځواکونه چې لا هم په غزه کې دننه په یوه سیمه کې نظریم دهلیز او د پولی په اوږدو کې موجود دي. حماس د شنبه په ورځ د اسرائیلو څلور ځوانې ښځینه سرتیري آزاد کړي او په مقابل کې اسرائیلو هم 200 فلسطینی بندیان آزاد کړل. اسرائیل ویلي چې ټاکل سوی وه د اربل یهود په نوم د اسرائیلي ځواکونو یوه ملکي برمته سوې ښځه هم آزاد سي. اسرائیل وایي تر هغه چې دا اسرائیلي ښځه آزاد نه سي، د نظریم دهلیز به پرانه نیسي. په ورته وخت کې اسرائیل حماس د هغو برمته سویو کسانو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکړې په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي چې ټاکل سوی راتلونکي ونه یې خوسي سي. بلخوا حماس بیا اسرائیل تورنوي چې له دې موضوع د پلمې په توګه کورونو ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدو د ځنډولو لپاره استفاده کوي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي چې منځګړو ته یې خبر ورکړی چې اربل ژوندی ده او هغه به راخوسي کړل سي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند تړون د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب رامنځته او نافذ سو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، د سر موضوع مو دا و چې په افغانستان کې یو نیول شوی کاناډایی چې پخوانی پوځی دی او د داوید لاوري په نوم یادیږي، پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب خوشې شوی دی. دغه کاناډایی په 13 نومبر میاشت کې د 2023 کال د نومبر په 11 په کابل کې لادرکه شوی و. خو وروسته د یوې شبکې چې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې په نوم یادیږي اعلان وکړ چې دغه کاناډایی په کابل کې دی او په اغلب ګمان د طالبانو له خوا نیول شوی دی. که څه هم مشخصه نه ده چې طالبانو دغه کس نیولی و او که څنګه، خو د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه کاناډایی پرون په مسؤول ډول قطر ته را انتقال شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسم راځي ته چې په ژمي کې د یو شمېر کورنیو بیوزلۍ د دې لامل کېږي چې دوی ونش کولای خپل ماشومان ته ګرمې جامې ورواغوندي او د غرازي خوني ورته تودې وساتي. فیروزی عزیزی له یو شمېر همدې ډول بیوزلو کورنیو سره خبرې کړي.
هوا سرد است، اتاق ما هم سرد است، همه ایش چپلق میگردیم.
اتکل نزینه وی پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورونو تایی ده گرم و جامو او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. دا چی پا کابل که وسیگی ازادی را رو سره خبرو که وویل کچنه او روری ده گرم و زمنه و جامو او بوتانو نلرلو لعمل ناروغ سوای دی.
ما در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از دست دادم. هوا سرد است. همراه چبلق میگرد.
ما بلادی رو بد اقتصادی شرایط سر مخیو. تیر کل می پلر وفات شو. هوا دیر سرد ده. او موږ په چبلخو کې ګرځو را ګرځو. ورور مې 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال کور سوړ او د ګرمولو او خپلو ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وس نه لري. د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو تر څنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. د دې ټلې مجيب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
که یو څوک کده سا کالی نوی اخیستی و سینو د تیر ژمي جامې یو بل اړمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمي ګرمې جامې هغه ک زړې وي هغه ک نوی وي راټول کړي او پر اړمنو انسانانو باندې وویشل شي.
ټولنیزو چارو یو بل پوه شیردل پاڅون هم وایي چې د عامو خلکو په ګډون حکومتونه، سوداګر او پانګوال هم مسؤلیت لري چې د دغو ماشومانو سره د ګرمو جامو، بوټانو او نورو اسانتیاو مرستې وکړي. ډاکټران هم د دغو موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولي او وایي چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسؤول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد او زمستانی اطفالی که لباس نداشته باشه
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنۍ جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوو ډولونو ناروغي اخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه او بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي خو ماشومان ډیری په سینه او بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبې په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 20% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې تر څنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وس نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه تقریبا شپږ ورځې مخکې رانګیر ما سره یو څه پنځه مرګو هلته موږ راوړو مال زندان ته راوړو پوسته کې پر امانه کې زندان ته راوړو ځان کې پنځه ورځې بندیانو هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې ډوډې بلې وایې باندې په پیو کښنا کې څو شپې بندي کړو هلته موږ مرګرو په ته باندې راغلو.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. دا 2023 کال لسترونو مداد چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره پارکري کې فعاله شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتاً نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا ملاسترانونه ده او د پراتلونکو کلو کې ان شاء الله د دې لاسترامن د پاره کار کوو چې دا لاسترامنه خوندي وساتو.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر،